السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم، نن د پنجشنبې ورځ ده، د غوايي یا ساور شلمه د می میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. آی او ایم د 2023 میلادي کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ریلیف ویبپاڼه کې خپور سوی دغه غرض ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخامخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي، په لوړه کچه د خلکو بې ځایه کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو دغه غرض د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناهغوښتونکو روانډا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي پلازګونو افغان پناهغوښتونکو لیدل کېږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سوي او وایي دوی باید روانډا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نه سي، ځکه روانډا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې راونډا ته یې د پناهغوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. راونډا به په پیل کې شاوخوا 15,000 پناهغوښتونکي ومني. په پام کې ده په راروانو شپږو اونیو کې راونډا ته د هغو افغان پناهغوښتونکو لیږل پیل سي چې د بریتانیا حکومت غیر قانوني پناهغوښتونکي بللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 500 تر 1500 ملي متره پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 2 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 2 افغان بندیانو د خوشي کېدو پریکړه وسوه. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له فرمان څخه برخمن سول چې ځینې آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې خوشي سي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو یې ټپي کړی. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګندو وسلوالو پر یوه کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورونې چارو وزیر ضیا الله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي، چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنجشنبه ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي. یو این آر ډبلیو ای په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له تیرې 2 شنبې له رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د 2 شنبې ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنجشنبه د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هرکلی ځنګړي مراسم جوړ شوی وو. شي جنګ پینګ اروپا ته په دې سفر کې له دې مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره شي اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي سوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینه بلګراد ترمنځ د شاوخوا 350 کیلومتر په اوږدوالي د ریلګاډي پټلۍ جوړوي. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد دی.
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ لپاره کار وکړي. خپله د پانسو نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي.
افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو پوخ عمره کسان هم اړ کړي چې پر چوکونو د کار پیدا کولو په نیت ودرېږي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وطن سړکو بغل ته عدالتي کراچۍ او کچالان هم په فور یا لس خلطی یا پنځلس خلطی راوړو تر مازدیګر سړک بغل کورته کرار ناست کړو.
میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
پسلون اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړی و ټول دا ټول لبای نه وړه او اوس هم ورخ روان ده.
د خوست په نادر شاکوټ کې خلک د اوبو بند د جوړولو غوښتنه لري.
دلته هر ورځ لکونه متر مکعب اوبه ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي.
د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې افغانستان لا هم په نړۍ کې لا تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلې هواد دی. دغه سازمان د 2040 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان پر راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي دا ټکل لمخ د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.2 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. ځینې بېوزلې افغانان وایي چې د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 تر 300 کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 3.15 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. پاندې حال کې یو شمیر بېوزله افغانان وایي د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
بد ونیم کال کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتونه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پانتون نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي خو زموږ تپوس بیخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوی چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. آی او ایم د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلی چې په افغانستان کې د نن پر پوښانیو بي ځای شوی سربیره سږ کال بل 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې لخپل سیمو بي ځای شي. دغه سازمان خبرداري ورکړې په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو ایران د کډوالو راستنیدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. اڅه موکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو تر څنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بېوزلۍ، بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلې دي. دوی وایي ارشوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له 20 کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکو یو 20 کلن محمد نسیم چې په پخا معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، 3-4 درجن کتاب چیرې نیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتاب چیرې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه 20 کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یو پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یو سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
او کچالان په پور یا لاس خلطی یا پنځلس خلطی راړو تر مازیګر سرک بغل کوټه کرار ناس کیو اغم نو یا الله یا نصیب کله 100 روپۍ کله 500 روپۍ کله 70 روپۍ مخفل خپل ژوند لګیږي سره چې یو مړی ډوډۍ وشه ډوډۍ خپل بچانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اتیا کلان خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم اتیا کلن سړی یم. تیاړي کوم کله جاړي پیدا سي کله نسي ولا دې نه پکې دا هیل تا ایران پاتې یم. مریضي خو هیڅ کې ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تیرې دو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دی ورکړي او ډیرای کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلې چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وي. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو 100 کسانو څخه 40 د ژوندې پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو له 1/3 څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغانستان کې د ماشم 6 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته دننه سوي وو نیول سوي دي. ویل سوي په دې نیول سوي افغانانو کې 40 مېرمنې او 60 ماشومان هم شامل دي چې غوښتل د پاکستان لاري ایران ته واوړي. خو دا خبر د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه پورې رسمن تایید کړی نه دی. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا زیات ځورول کیږي.
پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې لاري د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د می پاتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې 40 مېرمنې او 60 ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لوري د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتونو رو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ یې د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل رپورټ مې کړي خو کله یې چې له موږ څخه 15 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال سراج هم ادا کوي سره له دې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو. ډیری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولدک له لارې راغلي و په زندانونو کې و. هغه به سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم. بیا په ضمانت ووتم.
د پاکستان حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستا نه کړي. چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. نه یوازې پاکستان بلکې د افغانستان لویدیځ ګاونډي ایران هم د افغان کډوالو پر ژوند محدودیتونه ډېر کړي چې په ترڅ کې ګڼ افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا هم ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیر د شمیرو له مخې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزي اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید. وروسته د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین له خوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بلل یو ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې پروژې جل کړي چې تر ډیره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تیرو پنځو کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکن د نفوذ د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تیرې یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو، لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د څوې کلی اوسیدونکو د دې سیمې پر ایم خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له سیمې سیلاب او خوړ تیر سوی چې زیات زیانې دوی ته اوړي.
دا د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خېلو اړوند د ایم توې خوړ دی چې د څوې سیمې د څو کلیو په سندو کې غځېدلې، خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکو دایمي استفاده نشي کولای. خوست چې تیز موسمی بارانونه لري، لکه بلې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځنی د ځمکو په اوبولو کې ډیره لږه ګټه اخلي، خو مالی او کرنیز زیانونه یې ډیر زغمي. د ځینې خېلو اوسیدونکو محمد عظیم عظیمی مشال راډیو ته وویل:
دلته اره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کیږي ځای کیږي، یاد موسمی بارانونه او سیلابونه پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ځای کیږي. په داسې کې کا د اوبو ذخیروي باند جوړ شي، زراعت بډر پر مختاګ وکي، خلک ته بکور پیدا شي.
د زنخیرو د ایم توی خور پاسنی برخه چې په خوای لمړنۍ سربېګانی هم شوی د تنګ غرونو په منځ کې ده چې مهاره ول لګ امکانات غواړي. د زنخیرو یو بل سدون کې محمد رفتار ول:
دا تاسو په خپل کس دا وبو چې بایګي کوټه دا ځای کې ګټوله، دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي، لکه سمال خل مونږ ذات ورته پر استفاده کیږي، خو باسوس دا خبره ده چې دا وبا ټول ځای کیږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمه د عواید په خو سرچینو کې راځي او خورونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي. خو د ځینې خیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله ویل:
دې پر راغلی چې دلته ستري وکړو، مثال دغه کوم خورونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي، ځکه یو کې د ځکه ګټه د سړک تر دلون د ځکه ډېر دي، دا هم پر چې بل طرف ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دي، پر دلته دی خپل ستري پام پګر بدل دی.
بلور ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وړو چګډیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي:
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چګډیمونه او همدارنګې متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي، چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې، د هغو افتتاح هم وشولو، په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چګډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته، خو تر څنګ یې هڅه کیږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره ادممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالی او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچان وایي چې ګڼ څاروي مړ شوي او دوی نه پوهیږي چې خپل نفقه څنګه برابر کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک دی مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساری توګه واورسوي چې ځایي کوچان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیان اړولې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واوري لاملې د څاروي څړځایونه له منځه وړل شوي او د دې یو شمېر څاروي د لوږې او دغه راز د یخ لامل مړ شوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته شوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل، ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاص شوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په 2 بجې باندې واوره وسوه، په موږ باندې ډیر تکلیف راغوي. کوچنیان ټول یې اخیستي وو، کمبل او خیمو ته ډیر ضرورت لرو. استری میاستې کومندانه ته د سوالي تاریخ ته موږ د غوښتنه لرو چې موږ سره د کومک وکړي. ډیر شته ولاړتیا لرو، موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي، استری میاستې کومک را سره وشي. مګر ډیر شته مجبورت لرو، ورکه د کلی کار کوي ولکه مسنه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله، خو په ځکه نه معلومېږي. دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کوي، ډېر په زیان تمامېږي. دا
کې داسې د واورې پرونه رسېدا شروع کړي، د ورخ روان ده. فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړی و، ټول دا ټول لبای نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د امیدن وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبري تاییدوي او وایي چې په دې اړه بیړنۍ ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره مرستې هم کړې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شویو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی وایي یا د مرستې په چاک، جغتو، سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورختونه واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي، بل خصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي. خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وش لرګي دا مو ټول را رسول. چې بعض کورونو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه شي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
د پکتیا د مرکز ګردیز شار اوسیدونکو وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګری لازمی اسانتیاوي نسته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په دې شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی مشخص شوی. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازم اسانتیاوي نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمک پکتیا مال فکر د سلور د ولایتو له جملې څخه څوک نه یادی، دا ته د ولسوالۍ په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. نور زونو ته ګورځي مزال مزار د قندوز ته هرات د قندار ده او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پخ سي. که چیرته ماستر پلان عملي شي، د سړک جيبه معلوم شي، د چا د کور جيبه معلوم شي، د مارکیټ جيبه معلوم شي، د جمعه جيبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار بود په ترقی او آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د اوایدو سرچینه ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مختبل المنزل راځي، یو خې د شروالې د لپاره اواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړ مونږ صحیح هیڅ زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړی دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسید الله زین دی کومې پروژې چې نیمګړی پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نو مې رضوان ګراند ځینې پروژې چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنايي پروژې دي، په ښار کې ډېر ستونزې لیدل کېدي، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګو لیدل چې لختي نه وو، پاسه په سړک به دي.
بلدور ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 نوي پلان شوي پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم وخت نه ده چې تطبیق او عملی شي.
طبعا هو خلکو ته څه توانونه په کې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقی وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماشټر پلان به تطبیقی وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خود عملی که دو چاریه ندی روانی شوید.